آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شافیا سردار یم د دې د امریکا ژغ آشنا رادیو ما شامنی خبرونه پیل سوې د خبرونه په پیل کې تاسو پام وکړئ د خبرونو لندسته
په یوه تازه نظر پوښتنه کې شپک شپېته فیصد پختل شو افغانانو د مظاهره چانو نغښتې دي چې د مظاهره اصول مراعات کی او د ګډوډیو د جوړولو نه ډډو کی امریکا په اتل سیرانیانو گروپونو باندې نوی بندیزونه لګولې دي د سوریې دیموکراتیکو قواوو د رقا په خار کې چې داعش خپل پایتخت مولي د وسلوالو په ضد یو ائتلاف جوړ کړی دی
قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې لرو چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي د افغانستان د جګړو لپاره باید نوی لارې چارې ولټول سي د افغانستان د روانو حالاتو په باره کې د سیاسي چارو د کارپو یونس فکر سره مرکه هم لرو هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري خو اوس په پوره خبرونه زیبا خادم تاسو وایي
السلام علیکم درنو اوریدونکو په یوه تازه نظر پوښتنه کې چې شپږ فیصد پوښتل شو افغانانو د اعتراضونو په جریان کې د لارو بندولو د اعتراض ښودلو دپاره د خیمو لګولو او د مظاهرو په وخت کې عامو خلکو ته د ستونزو د پیدا کولو سره مخالفت ښودلی دی د سولې او مطبوعاتو د انسټیټیوټ په نظر پوښتنه کې له 500 نه زیاتو خلکو خپل نظرونه څرګند کړي دي د مظاهره چیانو نه غوښتي دي چې باید د مظاهرو اصول رعایت کړي او د ګډوډیو د جوړولو نه ډډه وکړي یو شمیر افغان او پاکستانی خزی په اسلام آباد کې جرګه شوې دي د سولې په کوششونو کې د خزو پرول غږیږي دغه خزی په 15 ورځنۍ غونډه کې په دې بحثونه کوي چې څنګه د پاکستان او افغانستان حکومتونه کولای شي د سولې په مذاکرو کې د خزو ونډه یقیني کړي د زابل په ولایت کې د حکومتي قواو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښتو کې 9 امنیتي قواوي کسان او 3 وسلوال وژل شوي دي عزیز الله پوپل رپورټ راکړی دی
د زابل د پولیسو یو مقام د نمونه شول په شرط امریکا ژغ آشنا لري ویل چې وسلوالو طالبانو دوه وسایط او د پولیسو وسلې هم تر جګړې وروسته له ځان سره وړي په دې ولایت کې د ملي اردو د لیوا در سیزوال ډګروال ګدا محمد دوست امریکا ژغ آشنا لري ویل چې وسلوالو طالبانو د ارغنده ولسوالۍ د مرکز پر امنیتي کمربند د سهار له 2 بجو څخه ډلیز بریدونه وکړه چې د ورځې تر 12 بجو پورې دوام درلودي دی وایي چې په جګړه کې په لومړي سر کې د پولیسو دوه پوستو سکوت کړی و چې وروسته د ملي اردو له لوري بیرته ونیول سوې او وسلوال له سیمې څخه پر شا وتنبول سوه
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري چارواکي وایي چې وسلوالو د بلوچستان د ایالت د کوټې په ښار کې 3 شیعه مسلمانان په تومانچې وشتلې دي د بلوچستان د کورنیو چارو ایالتي وزیر سرفراز بوکتی ویلی دی چې د هزاره قوم درې نارینه او یو ښځه چې کراچۍ ته سفر کاوه په لاره کې دوه موټر سایکل سپرو ویشتلې او وژلې دي د پیښې مسؤلیت کوم کس یا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی امریکا په اتلس ایرانیانو او ګروپونو باندې نوي بندیزونه لګولي دي دا کسان په دې تورن دي چې د تهران د بالستیک توغندیو د پروګرام ملاتړ کوي د بارنیو چارو وزارت د سیشنبه په ورځ په دوه ګروپونو چې د ایران د انقلاب د ساتونکو سره اړیکې لري د بالستیک توغندیو د تحقیق او انکشاف په چارو کې شامل وو بندیزونه اعلان کړي دي د بارنیو چارو وزارت ویلي دي چې په منځني ختیځ کې د ایرانیانو فعالیتونه سیمه ایز ثبات امنیت او نیکمرغي بیسیکه کوي همداشان د امریکا د خزانه وزارت په 15 کسانو او په 9 کسانو باندې له دې کبله بندیزونه لګولې دي چې د ایران د نظامی خریداري یو ملاتړ کړی دی همدغه راز په 3 چې په ایران کې ډیره د جنایي مؤسسې کسان دي ایرانیانو باندې هم بندیزونه لګیدلې دي د دې بندیزونو له مخې په امریکا کې د ایرانیانو هر ډول شتمنۍ قید کیږي او امریکایان ورسره د بزنس نام منه دي هغه ځواکونه چې د امریکا په ملاتړ د سوریې په عراق کې د داعش د جنګیالیو په ضد جګړه کوي په سیمه کې د ملکي خلکو او ماینونو د موجودیت له کبله پرمختګ ورو شوی دی د سوریه دیموکراتیکو قواو د رقاب خار کې چې داعش خپل پایتخت مولي د وسلوالو په ضد یو ائتلاف جوړ کړی دی. د سوریه د دیموکراتیکو قواو یو قومندان ویلی دی چې د داعش تر کنټرول لاندې سیمونه ګڼ شمیر خلک تښتیدلی دي، خو ډیر کسان ایسار دي او وسلوال د سپر په توګه استفاده کوي. د سوریه دیموکراتیکو قواو د جون په میاشت کې د رقا د ښار د بیرته نیولو لپاره عملیات شروع کړي دي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو خبريږي. هیومن رایټس واچ د بشر د حقوقو د سار مؤسسې ویلي دي چې بین المللي سارونکو د موسل په لویدیځ کې د اعدام یو ځای او نور شواهد پیدا کړي دي چې دا ترې نه څرګندېږي چې عراقي قواو هغه سړي وشتلي او وژلي دي چې د اسلامي دولت د ګروپ نه د موسل د بیرته نیولو د جګړې په آخر کې د موسل نه د تښتېدو کوشش کاوه. هیومن رایټس واچ په خپل راپور کې د عراق په حکومت باندې غږ کړی دی چې د امنیتي قواو د جنگي جنایاتو په باره کې چې قتل، شکنجه او نورې سرغړونې پکې دي تحقیقات وکړي. د بشري حقوقو د سار مؤسسې نن د چهارشنبې په ورځ وویل چې د عراق صدر اعظم حیدر العبادی چې وعده یې کړې وه نه د سرغړونو تحقیق کړی دی او نه یې کوم عسکر ته سزا ورکړې ده. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په روانې میاشت کې په جرمنی کې د جی شل هیوادونو د غونډې په څنډه کې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره کتلی دي.
د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د هیواد ملي امنیت شورا ویاندویانو په یوې مخامنۍ کې د دواړو هیوادونو د رهبرانو لیده کاته تایید کړي دي. په دې لیدونو کې د جمهور رئیسانو میرمنو هم ګډون درلود. د غونډو په انځورونو کې داسې ښودل کیږي چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د امریکا د جمهور رئیس د میرمنې میلانیا ترامپ سره خبرې کوي او په خپل د جمهور رئیس سره نغږیږي. ترامپ او پوتین د جولای په 8 نیټې د جی شل په غونډه کې مخامخ او په ښکاره هم سره لیدلې دي.
موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نغږیږو. په میانمار یا برما کې تحقیق کوونکي دې نتیجې ته رسیدلي دي چې هغه نظامی الوتکه چې په تیره میاشت کې سقوط وکړ او 122 تنه پکې وژل شول د هوا د خرابوالي له کبله یې سقوط کړي. چنای ساکسي وای اته ډول ترانسپورتي الوتکه د جون د میاشتې په 8 د میانمار د لوی ښار میکنه د معمول پرواز په جریان کې د رادار نو ورکه شو. د الوتکې د پرواز د ثبتولو ماشين سرګندوي چې د الوتکې په وزرونو کې کنګل غون شوی او له دې کبله الوتکې سقوط کړی دی. د فلیپین د یاغي مسلمانانو د غټ ګروپ رهبر ویل د اسلامي دولت د وسلوالو د ملګرو ملیشو درخواست نه دی منلی. دغه ملیشو ورنه د منځګړتوب غوښتنه کړې ده چې د مراوی د ښار نه ووځي. او مش مکانل د جمهور غوښتونکو د اکثریت غړو مشر بخنه غوښته چې نه شکرې د پخوانی جمهور رئیس براک اوباما د روغتیا د قانون په ځای قانوني لایحه وښغوري. د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. قدر مون اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ په هکله مهم مطالب اوریدلې سي، خو اوس پام وکړئ دې رپورت ته. اجرائیه رئیس عبدالله له افغان سیاستوالو غوښتي چې له داسې څه ویلو دې ډډه وکړي چې د افغانستان د حالاتو د خرابېدو سبب ګرځي، خو تر اوسه نه اجرائیه ریاست او نه هم ارګ د جنرال دوستم د سپرلي الوتکې ته د ناستې اجازه په نه ورکولو خبرې نه دي کړې. په همدې حال کې د ولسي جرګې رئیس ویلي چې جنرال دوستم هر وخت چې زړه وي وطن ته رسنېدلی سي. پاموکلی په دې حکله له کابل د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبريال اکرام شینواری رپورت.
اجرائی رئیس عبدالله د افغانستان د وضعیت د خرابېدو په اړه اندېښنه ښودلی. عبدالافغان سیاستوالو څخه یې غوښتي چې د حالاتو د خرابېدو په مخنیوي کې دې مرسته وکړي. اجرائی رئیس عبدالله نن په یوه غونډه کې چې د افغان حکومت یو شمېر چارواکو، د پارلمان یو شمېر غړو او د مدني ټولنو په لسګونو پالینو پکې برخه اخیستې وه، په وینا کې د ټولو افغان سیاستمدارانو چې په حکومت کې دي او که د حکومت بهر، وغوښتل چې د داسې څرګندونو څخه دې ډډه وکړي چې د ښاغلي عبدالله په وینا اوبه د دښمن پر ژرندې خوشي کوي. دا غونډه په کابل کې د تېرې جوزا د میاشتې د تروریستی او امنیتی پیخو د قربانیانو په نوم د زومبک د سلولار د نومولو د لپاره جوړه شوې وه. اجرائی رئیس ګډون کوونکو ته وویل چې تاسو هغه تور او تیاره رژیم نه و لیدلی چې ستاسو په خور او مور څه تیریدل، په ښځو او سړو څه تیریدل. آیا داسې نه و چې ښځې او سړي سره جلا شوي وو؟ سړي جلال آباد ته او ښځې کابل کې د روسي سفارت ته لېږدول شوي وي؟
آیا ما خدا ناخواستن خود زمینه ساز عظیم شیم که وطن به می حالت برمیگرده؟
ښاغلی عبدالله وویل آیا خدای ناخواسته موږ په خپله د دې سبب ګرځو چې هېواد همدې حالت ته لاړ شي. یوازې غوښتنه او هیله د هیوادوال سیاستمدار د رهبر حکومتي چارواکي څخه دا ده چې دا وضعیت موږ د یوې شیبې لپاره له خپلو سترګو وغورځوو. خدای ناخواسته هیواد پر هغې لوري ځي چې بیرته د ستنېدلو لار به ونه لري. د افغانستان اجرایه رئیس په خپلو خبرو کې د چا نوم وانخیست، خو د دې اونۍ په سر کې د بلخ والي عطامحمد نور په خپلو څرګندونو کې د افغانستان په جمهور رئیس او اجرایه رئیس باندې سخت انتقادونه کړي وو. د افغانستان اجرایه رئیس په دې څرګندونو کې جنرال دوستم په مشرۍ د ملي اسلامي جنبش ګوند، جمعیت اسلامي ګوند او د حاجي محمد محقق په مشرۍ د افغانستان د خلکو د وحدت ګوند ترمنځ د نوي جوړ شوي ائتلاف او د دوشنبې په شپه مزار شریف د مولانا جلال الدین بلخي په هوایي ډګر کې د جنرال دوستم د سپرلۍ الوتکې ته د ناستې د اجازې نه ورکولو په مسله هم خبرې ونه کړې. خو د افغانستان د ولسي جرګې رئیس عبدالرب ابراهیمي د دغې جرګې د چهارشنبې د ورځې عمومي غونډې ته په وینا کې وویل چې په افغانستان کې د نوو سیاسي ائتلافونو په جوړېدو د خلکو اندېښنې هم زیاتې شوي دي.
باز هم مخاطب ما رهبری حکومت و رهبری ائتلاف هاست که
خغلی ابراهیمی ویل بیا هم زما مخاطب د حکومت په شرطابه او د ائتلافونو مشران دي چې د افغانستان لپاره او د افغانستان د خلکو لپاره چې وضعیت خورا خراب دی خپله ژوره پاملرنه ولري او تفاهم او خبرو لاري کولی شي چې یو بل ته سره لاسونه ورکړي او بحران مدیریت کړي. د ولسي جرګې رئیس ویل چې دغې جرګې د هر ولایت د یو استازي په ګډون یو کمیسیون جوړ کړی تر څو دا جرګه هم د دې بحران په کابو کولو کې مرسته وکړي. همداشان د ولسي جرګې رئیس د مزار شریف د مولانا جلال الدین بلخي په هوایي ډګر کې د جنرال دوستم د سپرلۍ الوتکې ته د ناستې د اجازې د نه ورکولو په مسله د وکیلانو څرګندونو وروسته وویل چې تر اوسه د افغانستان کومې محکمې جنرال دوستم ګرم نه دی ګڼلې او هغه لا بری ذمه دی.
پس به این ترتیب جنرال صاحب دوستم به حیث معاون اول ریاست جمهوری هر زمان خواسته باشه.
خغلی ابراهیمی ویل په دې توګه جنرال صاحب دوستم د جمهوری ریاست د لومړي مرستیال په توګه هر وخت چې زلوی بهر ته سفر کولی شي او هم افغانستان ته راتلی شي. د راتګ پر وخت هر ډول ستونزه چې ورته رامخې ته کیږي د هر ادرس څخه چې وي د قانون په خلاف عمل دی او باید د هغه په وړاندې داسې ست بیا تکرار نه شي او هغه کولی شي په لاندې ډول وطن ته راستون شي. د افغانستان د ملي اسلامي جنبش ګوند اعلان کړی چې د افغانستان جمهوری ریاست لومړی مرستیال به تر یوې اونۍ پورې وطن ته راستون شي. جنرال دوستم د تېرې مۍ په میاشت کې ترکیې ته د درملنې لپاره تللی و. د دوشنبې په شپه کله چې هغه په یوه کوچنۍ الوتکه کې د ترکیې څخه مزار شریف هوایي ډګر ته راورسېد، د سپرلۍ الوتکې ته یې په دغه هوایي ډګر کې د ناستې اجازه ورنه کړل شوه. د رپورټونو له مخې د جنرال دوستم د سپرلۍ الوتکه لومړی ترکمنستان ته او بیا له هغه ځایه ترکیه ته لاړه. د ملي اسلامي جنبش ګوند وایي چې جنرال دوستم اوس مهال په انکارا کې دی. د افغانستان جمهوري ریاست د جنرال دوستم الوتکې ته د ناستې د اجازې د نه ورکولو په اړه تر اوسه رسنیو ته غبرګون نه دی ښودلی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د زابل په ولایت کې د حکومتي قواوو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې نه تنه افغان امنیتي ځواکونه او څلور وسلوال وژل سوي. د زابل ځایي اوسیدونکي د دې ولایت د امنیت په اړه اندېښنه شي او له مرکزي حکومت څخه غواړي چې د پولیسو تشکیلاتو او تجهیزاتو ته پام زیات کړي. په دې اړه زموږ خبریال عزیز الله پوپل له کندهاره رپورټ لري.
لومړی تیره شپه د زابل د ارغنده ولسوالۍ پر مرکز د وسلوالو طالبانو په یوه برید کې نه امنیتي کسان وژل سوي او اووه تنه نور ټپیان دي. په وژل شوو کسانو کې اته پولیس او یو تن هم د ملي پوځ سرتیری شامل دي او په ټپیانو کې بیا 15 پولیس او 2 تنه د ملي اردو سرتیری دي. د زابل د پولیسو یو مقام د نمونه شول په شرط امریکا ژغ آشنا رویتول چې وسلوالو طالبانو دوه وسایط او د پولیسو وسلې هم تر جګړې وروسته له ځان سره وړي. په دې ولایت کې د ملي اردو د لیوا درسیزوال ډګروال ګدا محمد دوست امریکا ژغ آشنا رویتول چې وسلوالو طالبانو د ارغنده ولسوالۍ د مرکز پر امنیتي کمربند د سهار له 3 بجو څخه ډلیز بریدونه وکړه چې د ورځې تر 12 بجو پورې دوام درلودي. دی وایي چې په جګړه کې په لومړي سر کې د پولیسو دوه پوستو سکوت کړی و چې وروسته د ملي اردو له لوري بیرته ونیول سوې او وسلوال له سیمې څخه پر شا وتنبول سوه. ارغنده ولسوالی د زابل په شمال 80 کیلومتری کې پرته ولسوالی ده چې د کورنیو وسلوالو تر څنګ بهرني وسلوال هم پکې فعال بلل کیږي. د زابل د ولایتي شورا رئیس اجیا تاجان حق بیان وایي چې په دې ولایت کې امنیتي پیښې ورځ تر بلې زیاتیږي او مرکزی حکومت یې د مخنیوي لپاره د دوی وړاندیزونه په پام کې نه دي نیولي. دی وایي چې د زابل پراخ جغرافیایي موقعیت ته په کتو د پولیسو تشکیلات کم دي او هر ځل د وسلوالو په ډلهییزو بریدونو کې له درنو تلفاتو سره مخ کیږي.
د تیر دو میاشتو را په دې خوا د زابل کوم مسولین چې د طالبانو و هغه ټول د کوټې له شورا له خوا څخه منپک سو او پر ځای نوي کسان وګمارل سو. هغو ته طرح ورکول سو. تیر دو میاشتو کې دوی په مسلسل ډول د زابل پر عمومي شارع باندې او پر ولسوالیو باندې حملې وکولې. نو دا تشویشونه ستا په زابلیانو سره دا تشویشونه ستا او د زابل امنیت تر جدي ګواښ لاندې ده. دې ته باید د جدي توجه وسي.
بلی خواته بیا نن سهار د کابل کندهار پر لوی لار هم د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې د ملي اردو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه سوې. چارواکي وایي چې څلور تنه وسلوال پکې وژل سوي او درې تنه نور ټپیان دي. خپله وسلوالو طالبانو د زابل د ارغنداو او شاجوی ولسوالیو د جګړو په اړه کومه تبصره نه ده کړې.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدرمن اوریدونکو، تروریزم نه یوازې افغانستان ته لوی ګواښ دی، بلکې د سیمې او نړۍ لپاره هم یو لوی خطر دی. دا چې د تروریزم په ضد د امریکا او چین ژمنې ولې په جدي ډول نه دي، په دې باره کې مو د سیاسي چارو د کارپو یونس فکر سره مرکه کړې ده. دی وایي
فکر نه کوم الته بل ملګری پاکستان دی چې هغه د تروریزم په باب دوګونی برخورد لري. هغه دا چې هغه طالبان چې د دې پر ضد جنګیږي هغه تروریستان دي، ولې هغه طالبان او اقانی چې د افغان دولت پر ضد جنګیږي هغه ته دوی داخلي جګړه وایي او مجاهدین وایي. نو ځکه دا دوه غټ قدرتونه چې پاکستان او امریکا د باوجود د دې چې په ډېرو مسایلو کې د پاکستان میډیا او پیسې ورته وي، تر اوسه لا نه دي کامیاب شوي چې د پاکستان دغه فکر چې تروریزم به جلا کوي او دوه ارزښت ورکوي، دوګانه برخورد کوي، پاکستان د خپلو منافعو دپاره طالبان او اقانی ساتي، د افغانستان د حکومت تر فشار لاندې راوستلو او د خپل موخو دپاره. ځکه تر دې وخت چې پاکستان قانع نه شي متحده ایالات او چین خو دومره علاقمندي نه لري چې زیات فشارونه وارد شي، ولې متحده ایالات محدود امکانات لري چې تر داسې حده په فشاري وارد شي پر پاکستان باندې چې د دې فکر او دا دوګونی برخورد چې دوی خپل د منافع دپاره د تروریزم سره کوي هغه ته تغییر ورکوي.
بله، فکر صاحب، که چیرې امریکا او نور ګاونډي هیوادونه په دې خبرې ټینګار وکړي چې تروریزم واقعا له منځه ولاړ سي او دوی په ټینګه مبارزه وکړي، دا کار به ستاسې په نظر نتیجه ورکړي؟
یوازنۍ لارې دا ده چې شاوخوا هیوادونه، غټ قدرتونه او خصوصا پاکستان، ایران او روسیه تروریزم وبولي. دا چې چې هغه څوک چې د دې د دشمنانو پر ضد جنګیږي هغه د ازادۍ طرفداران سي، او هغه څوک چې د دې پر ضد جنګیږي هغه تروریستان سي. که چیرې دوی یو واحد اجماع ته ورسیږي چې هر څوک چې د یو قانوني انتخابي دولت پر ضد سلا را اخلي او هغه سلا یې بېګنا خلک وژني، صدرین په ځان پورې کړي، موټر بل چیږي او دا معلومه نه ده چې هلته مکتب سوځي، طفل وژل کېږي، دا تروریزم دی، دا د سیاست شیوه باید نه وي. که داسې موافقت سره ورسېږي موږ به پخوا لام د تروریزم جرلي سیم وایي، که پاکستان متیقن شوی وای او یا یې غوښتي وای چې زموږ طالبان او هغه اعمال چې دوی کوي په دا راوروسته تاسو ولیدل چې ډېرې وینې په کابل او شاوخوا کې دي سولې، دا یې تروریزم بللی او د دې جرلې او دفترونه یې په کوټه، پېښور، اسلام آباد او نورو کې تړلي وای قدغه جنجال اخترنا وای.
بله، او تروریزم خو نه یوازې افغانستان ته فکر صاحب لوی ګواښ دی، بلکې دا خو تاسو ته معلومه ده چې سیمې او نړۍ دپاره هم بیخي یو لوی خطر دی. نو د افغانستان حکومت ولې په دې برخه کې جدي اقدام نه کوي او دا خبرې د امریکا سره په جدي ډول نه فیصله کوي؟ ستاسو نظر؟
فکر کوم امریکایان په پوهیږي په راوروسته کې د سیاسي چارواکو او د سنا خبرې د زلمی خلیلزاد چې دا مشتاق یو وطن افغان بیانونه په سنا ته واوري. امریکایان په پویږي چې طالبان او د افغاني ډلې څخه پاکستان د خپل منافع د اغزارو پایس په استفاده کوي، خو هغه فشارونه چې لازم دي او ضرور دي دوی تر اوسه محدودیتونه لري، او لکه خپل خلیجات چې وایي هغه دا چې دا یو صنعتي ملي مملکت دي، بهر ته لار لري، د امریکا پخوا متعود دي او هغه دیني انګېرنې لري، د افغانستان څخه د قرارداتو په مسله کې، د اوبو په مسله کې تشویش لري، د هند څخه د کشمیر په مسله کې ځینې وختونه پر افغاني پروژستان چې طالبان دي په خپل ملک کې سترګې پټوي، او د بلې خوا څخه چالاکیان کوي، کله یې پټوي، کله په دغه وروسته کې یادي، کله چې دوی موافقې ته ورسېدل چې دواړه به د پسرحت کې مشترکه معاملیات کوي د امریکا او د چین تر نظارت لاندې، پاکستان اعلان وکړي چې طالبان او اقانی وختي د افغانستان دننه سرحدات تکلیلي دي په افغانستان کې نشته، یعنی زموږ عملیات به د دوی پر ضد نه وي، بلکې زموږ عملیات به د پاکستاني طالبانو پر ضد وي. زه فکر کوم په دا راوروسته کې د رئیس جمهور اشرف غني او زموږ د امریکایي متحدینو او ناتو ترمنځ یو تفاهم شته، هغه دا چې هغه ماته شوی کنفرنس شوی فشار چې نتیجې ته ورسېږي چې پر پاکستان وارد شي، لکه تاسو چې واورېدل سنا کې د امریکا بیان دی چې باید مرستې پر پاکستان باندې شي او شرط تکشول شي د دې لپاره چې دوی څومره د طالبانو او افغاني پر ضد مخ ځي په هغه اندازه به مرستې وکړو. نو موږ دغه ته امیدوار یو چې د ترامپ نوې پالیسي چې پاکستان پکې شامل وي په هغه کې ممکن یو پاکټ د اقداماتو د پاکستان د تر فشار لاندې راوستلو لپاره وي چې هغه ممکن نتیجه ورکړي.
بله، ستاسو کور ودان ډېره مننه محترم یونس فکر چې زموږ سوالاتو جواب راکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ پوښتلی چې هیواد یې ولې د تیرو اوولسو کلونو په موده کې په افغانستان کې پراخ حضور درلود. په سپینې ماڼۍ کې له یو شمېر امریکایي پوځیانو سره د لیدنې پر مهال ښاغلی ترامپ وویل چې د افغانستان د جګړو لپاره باید نوې لارې چارې ولټول سي. نور تفصیل په دې رپورټ کې واوري.
دې پوښتنې ته چې امریکا ولې تقریبا له څه کم ولس کلونو راهیسې په افغانستان کې ده تفصیلي ځواب نه دی پیدا شوی، یعنې دا چې څومره اهداف او مقاصد ترسره شوي دي او څومره کار لا پاتې دی، خو د ځواب د پیدا کولو لپاره هڅې روانې دي. د امریکا حکومت له څو میاشتو راهیسې د افغانستان په اړه پر نوې تګلاره کار کوي. تماوه چې سپینه ماڼۍ د روانې میاشتې په نیمایي کې دغه تګلاره اعلان کړي، خو داسې ښکاري چې ولسمشر ټرمپ لا د افغانستان په اړه ګڼې پوښتنې لري.
زه به له تاسو سره د افغانستان په اړه خبرې وکړم چې تاسو څه فکر کوئ او ستاسو نظریات څه دي. هغه کسان چې هلته حضور لري ښایي تر بل هر چا په دې ښه پوهیږي، تاسو هم په دې تر نورو ښه پوهیږئ.
د ولسمشر ټرمپ اداره په دې لټه کې ده چې د نوې پرمختللې لار په پیدا کولو سره هغه اهداف لاسته راوړي چې د اوباما له ادارې نه ورته په میراث پاتې شوي دي، او هغه دا دی چې د افغانستان حکومت داسې پړاو ته ورسیږي چې خپله دفاع په خپله وکړلی شي.
دا زموږ تر ټولو اوږده جګړه ده. موږ هلته د څو کلونو لپاره بوخت یو. اوس تقریبا نږدې اوولس کاله کېږي چې هلته یو. زه غواړم په دې پوه شم چې موږ ولې د اوولسو کلونو لپاره هلته یو.
ولسمشر ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې له یو شمېر پوځیانو سره د غرمې له ډوډۍ نه مخکې وویل دی غواړي په دې پوه شي چې هلته حالات څنګه روان دي او نوي نظریات څه دي، او غواړي له هغو خلکو نه واوري چې هلته نږدې حضور لري. څرنګه چې ولسمشر ټرمپ د افغانستان د اوږدې جګړې په اړه د نوې ستراتیژۍ چارې د دفاع وزیر جیم میتس ته سپارلې دي، نو هغه د جون په 14 په کانګرس کې وویل چې دوی د افغانستان لپاره په نوې ستراتیژۍ کار کوي او د جولای تر نیمایي پورې به اعلان کړي. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس هم هغه وخت رپورت ورکړ چې د امریکا سناتورانو د افغانستان د اوږدې جګړې د حل لپاره په ټینګه د نوې ستراتیژۍ غوښتنه وکړله. له همدې نه وروسته په واشنگټن کې افغانستان ته د نوو عسکرو د لیږلو خبره هم خپره شوله. په افغانستان کې د نوې ستراتیژۍ په ضرورت ټینګار وشو، خو تر اوسه پورې لا په دې اړه کوم اعلان نه دی شوی، خو تمه ده چې د دفاع وزارت تقریبا 4000 تازه عسکر په دې اوړي کې افغانستان ته ولیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15، د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
او د هم د خبرونې بل رپورت: ل اداري فساد سره د مبارزې د څارنې او ارزونې خپلواکه ګډه کمیټه وایي که څه هم په لوی څارندوالي کې اصلاحات راغلي، خو لا هم په دې لوی عدلي ارګان کې فساد سته او د حساب ورکونې ظرفیت او ړوندتیا په برخه کې ستونزې سته. نور حال د خبریالي لیمه نیازی په رپورټ کې واوري.
د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې خپلواکه ګډه کمیټه یا میک وایي چې په لوی څارنوالۍ کې د دې ادارې د 9 میاشتو ارزونې ښیي چې لا هم په لوی څارنوالۍ کې فساد شته. په لوی څارنوالۍ د میک ارزونه په لوی څارنوالۍ کې د فساد اړوند ستونزې، خنډونه او د حل لارې په ګوته کړي دي. د دغې ادارې چارواکي وایي که څه هم د نوې رهبرۍ په راتګ سره په لویه څارنوالۍ کې د اداري فساد په وړاندې اصلاحات او لاسته راوړنې مني، خو سره له دې دوی په اساسي ډول په عدلي او قضایي ادارو کې د اداري فساد له منځه وړلو په موخه دا ارزونه ترسره کړې ده. د میک د څارنې او ارزونې مسؤول سید حمیدالله تواب وویل چې دوی د 230 مرکو په کولو سره دا ارزونه ترسره کړې، چې د دې ارزونې په ترسره کولو یې وکولی شول په دریو برخو کې 500 سفارشونه برابر کړي. ښاغلي تواب زیاته کړه دوی په لویه څارنوالۍ کې د ظرفیت، همکاریو، حساب ورکونې او روڼتیا په برخه کې د شته ستونزو د حل په موخه دغې ادارې ته 500 سفارشونه وړاندیز کړي دي.
د ظرفیت، حساب ورکونې، شفافیت او همکاریو په برخه کې چې کومې ستونزې وي په دې ټولو بحث شوی. د ظرفیت په برخه کې څارنوالانو ته د زده کړو د زمینې برابرول، د څېړنو په ښه بڼه ترسره کول، د اسانتیاو برابرول، د اداري تشکیلاتو اصلاحات او د پلان ګذاري او بودیجې د پروسې لا ښه والی پکې شامل دي.
ښاغلي تواب د حساب ورکونې او روڼتیا په برخه کې په ګمارونو کې د روڼتیا په پام کې نیول، په لرو پرتو سیمو کې د څارنوالانو خوندیتوب ته پاملرنه، د څارنوالانو فعالیتونو څخه څارنه او په غیر رسمي عدلي سیستم کې د روڼتیا رامنځته کولو ته اشاره وکړه. په همدې حال کې د لوی څارنوالۍ چارواکي وایي چې دا اداره د عدالت ترسره کولو ادارې په حیث دا مکلفیت لري چې له فساد سره په جدي توګه مبارزه وکړي. د لوی څارنوالۍ مرستیال نور حبیب جلال په یاده اداره کې د فساد اړوند ستونزې مني، خو وایي چې دوی له فساد سره د مبارزې په برخه کې اصلاحات ترسره کړي دي. ښاغلي جلال په تیر کال کې د رشوت په تور د 10 څارنوالانو نیول کېدلې او له دغه لاسته راوړنو څخه یاد کړل.
موږ په تیر یو کال کې 10 څارنوالان د رشوت په تور نیولي دي. له هیچ چا سره په دې اړه بحث ترسره نه شو، او بلکې په جدي شکل چې قانوني تقاضا کوله دوی محاکمه شول او له څارنوالۍ څخه وشړل شول.
ښاغلي جلال له اداري فساد سره د مبارزې په اړه د لوی څارنوالۍ د نورو لاسته راوړنو په اړه د اداري فساد په وړاندې د درنو جرمونو د څارنوالۍ د مرکز رامنځته کول، د عدلي او قضایي اصلاحاتو ملي برنامه او د څارنې او ارزونې د پروګرام رامنځته کولو ته اشاره وکړه. د میک اداره د افغانستان په اداراتو کې د فساد او د فساد په لاملونو راپورونه جوړوي او بیا هم دغو ادارو ته یو لړ وړاندیزونه هم ورکوي. دا اداره د کورنیو نړیوالو غړو نه جوړه ده.
د سو مهم خبرونو سرخط لرو. په یوې تازه نظر پوښتنې کې 6.5% پوښتل شوو افغانانو د اعتراضونو په جریان کې د لارو بندولو، د خیمو لګولو او د مظاهرو په وخت کې عملو سره د ستونزو د پیدا کولو سره مخالفت ښودلی دی. یو شمیر افغانان او پاکستانیان په اسلام آباد کې جرګه شوي دي د سولې په کوششونو کې د ښځو په ونډې باندې بحثونه کوي. چارواکي وایي چې وسلوالو د بلوچستان د ایالت د کوټې په ښار کې 3 شیعه مسلمانان په تومانچې ویشتلي او وژلي دي. امریکا په 13 ایرانیانو او ګروپونو باندې نوي بندیزونه لګولي دي. دوی په دې تورن دي چې د تهران د بالستیک توغندیو د پروګرام ملاتړ کوي. هیومن رایټس واچ د بشر د حقوقو د سار مؤسسې ویلي دي چې بین المللي سارونکو د موسل په لویدیځ کې د اعدام یو ځای او نور شواهد پیدا کړي دي چې دا تینه څرګندېږي چې عراقي قواوو هغه سړي ویشتلي او وژلي دي چې د اسلامي دولت د ګروپ نه د موسل د بیرته نیولو د جګړې په آخر کې د موسل نه د تیښې کوشش کړی و. او د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ پر روانې میاشتې کې په جرمني کې د جی شل هیوادونو د غونډې په څنډه کې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره په پټه لیدلې دي. ټرمپ او پوتین د جولای په 1 د جی شل هیوادونو په غونډه کې مخامخ او خپل ښکاره هم لیدلی وو.
قدر من اوریدونکو، زموږ د خبرونه پای ته ورسیدل، خو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. تاسو مشتروئ.